د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلاست. قدر منوریدونکو، له دې شېبې د ازادۍ رادیو خبرونې په 19، 21 او 25 متره لنډو څپو پیلېږي. په دې اوساته خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي. خو لومړی خبرونه. د ماشومانو د ساتنې مؤسسه سیف د چلډرن وایي د افغانستان په ختیځ کې وروستیو خونړیو سیلابونو لږ تر لږه 1.5 زره ماشومان بې کوره کړي دي. د ټولنې په یو بیان کې ویلي، د ننګرهار، کونړ او لغمان په هغو ولسوالیو کې چې توپانونو او بارانونو ځپلي دي، لږ تر لږه 8.5 لکه ماشومان اوسیږي. چې د دې ادارې په وینا، له دې ډلې د 1.5 زره ماشومانو کورونه ړنګ شوي او اوس بې کوره پاتې دي. په ننګرهار کې د لږ تر لږه 400 کورونو د تخریب خبر ورکړل شوی. سیف د چلډرن د اندېښنه وروسته له هغه ښایي چې نږدې 2 میاشتې مخکې په بغلان او نورو ولایتونو کې هم مرګونو سیلونو سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله، چې لویه برخه یې ماشومانو، همداراز سلګونه زره کسان هم بې کوره شول، چې ماشومان او ښځې پکې تر ټولو زیات اغېزمن شول. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې 400 ټانکره تیل د افغانستان له پولې سره درول شوي دي. د ایران د کار دولتي اژانس النا پرون وویل چې 3 اونۍ کېږي دا ټانکرونه له کوم دلیل پرته افغانستان ته نه پرېښودل کېږي. د النا د راپور له مخې په دې ټانکرونو کې د عراق ډیزل بار دي چې د ایران له لارې افغانستان ته استول کېږي. د موټرو چلوونکي وایي بې برخلیکه ولاړ دي او طالب چارواکي افغانستان ته د ننوتو اجازه نه ورکوي. طالبانو تازه په دې تړاو څه نه دي ویلي، خو مخکې لسګونه ټانکره ایراني تیل د ټیټ کیفیت په خاطر بیرته ایران ته ستانه کړي. اسرائیلی رسنیو پرون خبر ورکړ چې د دې هیواد 3 وګړي ایران ته د جاسوسۍ په تور نیول شوي او محاکمه کیږي. د راپورونو له مخې دا کسان تورن دي چې د ایران د یو استخباراتي ایجنټ په غوښتنه یې په 13 میاشتو کې په اسرائیلو کې ځانګړي اقدامات کړي دي. تورن کسان د اسرائیلو د کورنی امنیت سازمان شباک او د اسرائیلو د پولیسو د نړیوالو تحقیقاتو څانګې نیولي او د څه مودې لپاره تحقیقات ترې کېدل. پر دوی د لګېدلو تورونو خبر پرون هغه مهال خپور شو چې څارنوالۍ د دوی پر ضد محکمې ته 3 تورونه وړاندې کړل. د اسرائیلو د داخلي امنیت سازمان په یو بیان کې د تورنو کسانو د نیولو، له هغو څخه د پوښتنو ګرویګنو او محکمې ته د هغو وړاندې کول تایید کړل. د ولسمشر جو بایدن د انتخاباتي کمپاین یو چارواکي پرون وویل چې د ولسمشر مرستیالې کاملا هارس د جمهوری پال ګوند ډونالډ ټرمپ له انتخاباتي ملګري سناتور جی دی وینس څخه غوښتي دي چې د اګست په 14مه د سی بی ایس شبکې په بلنه له دې سره په ټلویزیوني مناظره کې برخه واخلي. میرمن هارس وروسته له دې چې ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ سناتور وینس په سګنیو انتخاباتو کې د خپل مرستیال په توګه غوره کړ، هغه ته یو غږیز پیغام استولی دی. هارس له دې مخکې له سی بی ایس ټلویزیوني شبکې سره د مناظرې شرایط منلي و، خو د ټرمپ کمپاین هڅه کوله چې دا مناظره د فاکس نیوز شبکې له لارې وشي، مګر د بایدن کمپاین ورسره نه منله. او رومانیا وایي تمه لري چې په 2 میاشتو کې له امریکا سره د F-15 جنګي الوتکو د پیرلو تړون لاسلیک کړي. د روسیې له تیری اندښمنو ډیری اروپایي هیوادونو خپل دفاعي لګښتونه ډیر کړي دي. د تیر کال په سپتمبر میاشت کې رومانیا وویل چې په پام کې لري د 6.5 میلیارد ډالرو په ارزښت له امریکا څخه 2 F-15 الوتکې واخلي. د رومانیا دفاع وزیر انجل تلوار پرون وویل په دې تړون کې لوجستیکي او روزنیز خدمتونه د الوتنو برابرول او مهمات شامل دي. رومانیا تر اوسه له ناروې څخه 2 F-14 جنگی الوتکې او 12 نورې له پرتګال څخه اخیستې دي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې په ننګرهار کې له سیلونو او سیلیو وروسته مرستندوی ډلې زیانمنو سیمو ته رسیدلې دي، خو خلک نورو مرستو غوښتنه کوي.
د یوې کورنۍ تقریبا 14 نفر د یو نن په حق ورسېده. خلک روان دي، کومک کوي، یو بل سره لاس په لاس کېږي. مرستندوی ډلې تر اوسه کمی ونه ده راغلي چې انصار د یونیسف د WP ده.
یونیسف وایي په افغانستان کې له هرو 3 میرمنو څخه یوه یې له روغتیایي مرکزه بهر خپل ماشوم زیږوي. په کندهار کې بیا د شری پیښې زیاتې شوې دي.
د سل ورځې کې چې دغه مریضي د یو ارم راول وخت مې بستر کړو، له کلمو تاو او تبه و. څلور ورځې مې بستر کړی و، بیا مې کور ته یوړ، کور یې واخیستم او بېرته مې راول دلته.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا د یوې امنیتي ادارې مشره وایي پر ډونالډ ټرمپ له برید وروسته پر دوی نیوکې زیاتې شوې دي. په دوهمه نیمایي کې به د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ واورئ.
در دې شیبه د ازادۍ راډیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د ژغورنې نړیوالې کمیټې ویلي دي چې په ننګرهار کې له زیانمنو خلکو سره د مرستې لپاره یې خپل بیړني او سیار ټیمونه هلته استولي دي. په ننګرهار کې د سخت توپان او بارانونو په سبب د سه شنبې تر ماښامه د 30 کسانو مړینه او د 350 نورو د ټپي کېدو خبرونه تایید شوي دي. په کونړ او لغمان کې هم شاوخوا 10 کسان په تیرو دوو ورځو کې په سیلونو کې مړه شوي. د موضوع نور تفصیل صفیولا ستانکزای اوروي.
د ننګرهار په وروستیو سختو بادونو او بارانو کې اغیزمن خلک وایي لا مرستندویه ډلې د دوی لاسنیوي ته نه دي ورغلي. د سرخرود ولسوالۍ یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل د سیمې خلک تا دوه ورځې په کورونو کې ګرځېدل څو ایسار ټپیان یا مړي راوباسي.
ځوانان کور په کور ګرځېده او بس هغه خلکو سره مرستې کومکونه کول چې هغوی د کورونو لاندې او خاور لاندې و. مړي او زخمیان را وایسته. د مړو کره شمېره لا تر اوسه هم نه ده معلومه. د یوې کورنۍ تقریبا 14 نفر د یو نن په حق ورسېده، کومک یو نن په حق ورسېده. تر اوسه دغه سیالات روان دي، خلک روان دي، کومک کوي، یو بل سره لاس په لاس کېږي. مرستندویه ډلې تر اوسه کمی ونه ده راغلې چې یونسار د یونیسف د ډبلیو پي ده کار یو مرستندویه ډله ده نه دي راغلې تر اوسه موږ سره کومک نه ده کړی.
که څه هم جلال آباد ښار او ځینې نورې سیمې هم وروستیو بارانو او توپانو کې زیانمن شوي، خو د سرخرود څو لرې پرتې سیمې سیاسنګ، شکرالله نمرې او چارباغ کلیو کې خلکو ته ډېره مرګ ژوبله او تاوانونه رسېدلي. د جلال آباد یو اوسیدونکي همایون لودین ازادي راډیو ته وویل وضعیت کړکېچن دی او باید نړیواله مرستندویه سازمانونه او دولت له خلکو سره مرستې وکړي.
د مرستندویه ټولنو او د دولت څخه هم غوښتنه دا ده چې اړمنو کسانو ته په وخت رسیدګي وکړي، ځکه چې زیات اندازه کورونه وران شوي دي او خلک سرپناوی نه لري.
د راپورو له مخې د توپانونو شدت ډیر زیات او اکثر خلک د کورونو د چتونو د نړیدو په پیښه کې سخت ټپیان شوي. اخو د ژغورنې نړیوالې کمیټې ویلي ننګرهار ته خپل سیار ټیمونه استولي. د دې کمیټې په یو بیان کې سه شنبه راغلي دوه سیار بیړني روغتیایي ټیمونه سرخرود ولسوالۍ ته استول شوي او هلته د ټپیانو په درملنه لګیا دي. د ژغورنې کمیټې د افغانستان څانګې مشر سلما بن عیسا ویلي په ننګرهار کې پرستیو مړینو خواشینی ده، خو که نړیوال تمویلونکي د مرستندویو ډلو لپاره لازمه بودیجه تامین نه کړي، ښایي په داسې پیښو کې د مرګ ژوبل شمېر لا پسې لوړ شي. د ننګرهار چارواکو تر پرون ماښامه د 30 کسانو د مړینې او د 350 نورو د ټپیانېدو تایید کړی. ویره شته چې دا شمېرې لا پسې زیاتې شي، ځکه لا هم د ایسارو خلکو یا د مړو د را ایستلو لپاره هڅې روانې دي. په کونړ، لغمان، کاپیسا او پنجشیرو کې هم سیلونه راوتلي چې خلکو ته د سر او مال تاوانونه رسولي. په کونړ کې 15 کسان مړه شوي، په کاپیسا کې 3 کسان مړه دي.
و موریدل چې د ژغورنې نړیوالې کمیټې ډلې په ننګرهار کې له زیانمنو سره د مرستې لپاره هلته رسېدلې دي. خپل سیار ټیمونه هم هلته لیږلي، خو د سیمې خلک چې سیلابونو سخت ځپلي دي وایي چې نورو مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی روانه اونۍ وویل چې افغانستان د اقلیمي بدلونونو له اړخه د نړۍ شپږم زیانګلی هیواد دی. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې ویلي چې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې وروستي مرګونی سیلابونه د همدې اقلیمي بدلونونو د ناوړه پایلو یوه بېلګه ده. په دې اړه مې د اقلیم او اوبو د چارو د شنونکي وحیدالله صادقي نظر وپوښت. ښاغلي صادقي، د مرکې په پیل کې پر دې ټینګار وکړ چې د افغانستان د وروستیو سیلابونو علت اقلیمي بدلون دی.
اقلیمی بدلون بالکل پورسته سیلابونو کې ډېر رول لري، ځکه په دې وخت کې کال کې موږ د دې توقع نه لرو چې په لوړه کچه دې ورښتونه وشي او د دې عمله سیلابونه رامنځته شي او سطحي اوبو سطح په درو کې او کورونو کې لوړه شي. نو دا دې ښکارندوی دی چې اقلیمی بدلون شته دی او مخکینیو کلونو کې داسې کوم هغه موجود نه و واقع چې د اوړي یا د دوبي په موسم کې په دې شکل باندې بارانونه وشي او پاونی شکل باندې رامنځته شي او باعث د سیلابونه شي.
دا اقلیمی بدلونونه صادق صاحب دورانی شکل لري، یعنی په هر لسو شلو دیرشو څلوېښتو کلونو یا څو لسیزو کې تکراریږي او که همدغه یو ځل دی بې له کومې قاعدې یا اصل یا اصولو نه؟
ګورئ، کله چې موږ اقلیمي بدلون وایو هغه په دې معنا ده چې د دې پیشګویي نشي کېدلی، یعنې مخکې د دې پیشینه موجوده نه ده. معمولا نورمال شکل باندې هم په سلو کلو کې لوړ ورښتونه لرو او پنځوس کلو کې او پنځه ویشت کلو کې چې هغه بیا نورمال یادیږي، اما که هغه تکرار تر حد زیاد شي بیا کارندوی د دې ده چې دا د اقلیمي بدلون تاثیرات دي، بلکه هغه کوم نورمال شکل دی ورښت چې دی هغه نه دی.
که د اقلیمي بدلون له اغیزو تاثیراتو نه ورتیر شو، په خپله په افغانستان کې دا څوم ځل دی چې سیلابونه راځي، سلګونه کسان یې وژلي دي تر اوسه پورې، او زرګونه کورونه او زرګونه جریبه ځمکه دا ټول یې ویجاړ کړي دي. د طالبانو حکومت څه کولی شي د زیانونو د کمولو لپاره؟
اقلیمي بدلون سره همغږي مهمه ده. همغږي یو اړخ دا دی چې هغلته خلکو ته پوهاوی ورکړل شي چې په حقیقت کې باید پروژې رامنځته شي، انفراستراکچر چې کوم ضرورت دي تر څو د اقلیمي بدلون سره توافق وشي، او د دې لپاره بودیجه په کار ده. او په زمین کې نړیوال سازمانونه شته دي چې دې برخه کې دوی پروژې پلي کوي، او هغو ممالک ته چې د اقلیمي بدلون څخه دوی زیانمن کیږي هغوی ته بودیجه ورکوي تر څو وکولی شي هغوی د ناخوالو سره همغږي وکړي.
د اوبو او اقلیم د چارو متخصص وحید الله صادقی و چیل آزادی رادیو سره خبری کوله.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړی.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې له دریو ښځو یوه له روغتیایي مرکزونو بهر خپل ماشومان زیږوي. د صندوق د ښځو د زیږون پر مهال د جدي ګواښونو په اړه اندېښنه وښوده او ویل چې یوازې اووه شپېته سلنه افغان مېرمنې د متخصصو ډاکټرانو تر نظر لاندې او د روغتیایي اسانتیاو په شتون کې ماشومان زیږوي. فیروزه عزیزي د دې موضوع نور تفصیل وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف په افغانستان کې د امیندواری او زیږون پر مهال د ښځو د جدي ګواښونو په اړه د اندېښنې په څرګندولو وایي چې په دغه هیواد کې یو پر درېیمه برخه افغان ښځې له روغتیایي مرکزونو بهر ماشومان زیږوي. دغه صندوق د دوشنبې په ورځ ناوخته د جولای په پنځلسمه په یو خپور کړي راپور کې ویلي چې یوازې اووه شپېته سلنه ښځې په افغانستان کې د متخصصو ډاکټرانو تر نظر لاندې زیږون کوي. یونیسف وایي کله چې میندې له روغتیایي مرکز بهر او د متخصص ډاکټر په نشتون کې ماشوم زیږوي، ژوند یې له جدي خطرونو سره مخ کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف په داسې وخت کې په افغانستان کې روغتیایي خدمتونو ته د ښځو د نه لاسرسي او له امله یې د ناوړه پایلو په اړه اندېښنې ښیي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې افغانستان د میندو او ماشومانو د مړینې د لوړې کچې درلودونکو هیوادونو په کتار کې دی. د ننګرهار ولایت پاچین ولسوالۍ کې په خپل اووم ماشوم یوې امیندوارې میرمن په دې ولسوالۍ کې د امیندوارو میندو د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
چې څو کور کې دوه لورانې پیدا شوې چې بیا څو د هسپتاله پورې رسېدلې کوي وي کلینیکه پورې مسینه یې ځای کړې وه، بس همالته مړه شوه په تخ باندې. هر کال د بچو د وجې نه هر کال دارو نشي کولی، هر کال یو بچی ماشوم مړ کېږي، دلته مونږ سره ښځه ده دوی یې نشي رسولی. او چې څنګه ومن بیا شي شي ولا وستای نه ترخه شوي په ماشوم یې راوغورځېږي ستمړه شي.
د نسایي ولادي څانګې متخصص ډاکټر مرجانی صفی ازادي راډیو سره خبرو کې د امیندوارۍ او زیږون پر مهال او آن له هغه وروسته هم ډاکټر، روغتون یا نورو روغتیایي مرکزونو ته د میندو تلل د مور او ماشوم د روغتیا لپاره مهم وبلل. د دې په خبره کې چیرې میندې د امیندوارۍ پر مهال ډاکټر ته ولاړې نسی او تر روغتیایي پاملرنو لاندې ونه نیول سي، د زیږون پر مهال د مور د وینې د فشار د لوړیدو د وینې د کمښت د رحم د حلقې د تیرې کېدو او د ماشوم د زیږون وروسته هم له شپږو ساعتونو زیات د وینې د ضایع کېدو او آن د مور د مړینې لامل ګرځېدای سي. ډاکټر مرجانی صافی زیاته کړه چې د ډاکټرې او قابلې په نشتون کې زیږون ماشوم ته په سمه توګه د اکسیجن د نه رسېدو او د ماشوم د دماغي مایوبیت لامل ګرځي.
یو داخلی خونریزی ده او د داخلی خونریزی یو اتیا سلنه بهرنی خونریزی یا وینه ضایع کېدو برخه جوړوي چې په سترګو لیدل کېږي، او شل سلنه داخلی خونریزی ده چې بیا دا په سترګو نه لیدل کېږي. او تر ټولو خطرناک خونریزی داخلی خونریزی ده چې د مور او ماشوم د مړینې لامل ګرځي.
دا په داسې حال کې ده چې یونیسف هم په خپل دې تازه راپور کې د امیندوارۍ پر مهال متخصصو ډاکټرانو او روغتیایي مرکزونو ته د ښځو حد اقل څلور ځلونو ورتګ مهم بللی او ویلي دي چې آن یو شمېر ښځې د امیندوارۍ پر مهال د سالمې تغذیې په اړه هم معلومات نه لري. د یونیسف د بیان پر بنسټ یوازې یو پر درېیمه برخه افغان ښځې د امیندوارۍ پر مهال څلور ځلې متخصص ډاکټر یا روغتیایي مرکزونو ته ځي. له دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم ویلي و چې په افغانستان که هر ورځ چلیر وسمنده او یو سلو وش په تماشومان د امیندواری او زیګون پر مهال د مخنیوي ور ناروغي او لامل امري. د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان هم افغانستان د زیګون پر مهال د مایندو او ماشومان د مړینې د کچې لاړخه یو بد هیواد بللای دی.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
د امریکا د پټو خدماتو د ادارې مشر وایي چې پر ډونالد ټرمپ تر برید وروسته پر دوی نیوکې زیاتې شوې دي. هغې په یو تازه مرکه کې ویلي دي چې دا ډول بریدونه د منلو نه دي او بیا باید تکرار نه شي. د هغې په وینا د پټو خدماتو د ادارې د منصوبینو د ټولو کړنو مسؤلیت دې ته راجی کیږي.
د امریکا د پټو خدماتو د ادارې یا سیکرټ سرویس مشره کیمبرلی چتل وایي د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ د ساتنې مسؤلیت د دوی دنده ده او د ټولو کړنو مسؤلیت یې مني.
میرمن کیمبرلی پر ټرمپ د یو شل کلن ځوان لخوا تر برید وروسته تر انتقادونو لاندې ده. هغې له ای بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي پر ټرمپ دا برید د منلو نه دی او داسې کار باید بیا ونه شي.
زه وایم چې د پټو خدماتو اداره د پخواني ولسمشر د امنیت د ساتلو مسؤله ده.
د پټو خدماتو یا سیکرټ سرویس په ادارې انتقادونه روان دي چې څنګه یو بریدګر د ټرمپ کمپاینی ساحې ته نږدې ځان ورسولی او وتوانید په پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ډزې وکړي. د جولای په 13مه همدا شنبه پر ډونالډ ټرمپ په پنسلوانیا ایالت کې ډزې وشوې. د ټرمپ ښایي غوږ ژوبل شو او په داسې حال کې له سټیجه د پټو خدماتو د ادارې یا سیکرټ سرویس د امنیتي کسانو لیږدوه چې په مخې د وینو لیکوه. په برید کې د ټرمپ یو پلوی ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. بریدګر چې شل کلن توماس میتیوس کروکس نومیده او په یو ماشین ګڼې د ټرمپ په کمپاینی غونډه برید کړی و. د امنیتي ځواکونو لخوا په نښه او ځای په ځای ووژل شو. د هغه په موټر کې هم چاودیدونکي توکي موندل شوي وو. تر دې پیښې وروسته د پټو خدماتو یا سیکرټ سرویس په منصوبینو باندې نیوکې وشوې چې ګواکې د ښاغلي ټرمپ د امنیت په ساتلو کې پاتې راغلل. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر ټرمپ برید غندلی او په اړه یې خپلواکو څېړنو امر کړی. د امریکا د کورنۍ امنیت وزیر الیهاندرو مایورکاس ویلي د پټو خدماتو د ادارې په مشرتابه پوره باور لري، خو دا هم مني چې باید وسلوال کس دومره یو خطرناک ځای ته نه وای ورسېدلی. د امریکا د کانګرس کمیټو هم ویلي دا چې بریدګر توانېدلی و په پخواني ولسمشر له 115 متري څخه ډزې وکړي دوی اندېښمن کړي. تمه ده د امریکا د پټو خدماتو د ادارې مشره د امریکا استازو جرګې اړوندې کمیټې ته د جولای په 22مه په یوه استماعیه غونډه کې ځواب ووایي. له دې پیښې سره سره د امریکا د پټو خدماتو ادارې مشر کیمبرلی چتل ویلي خپل کار ته دوام ورکوي او د استعفا کوم پلان نه لري.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
د ساتي رادیو خبرونه اوري. د کندهار د میرویس حوزوی روغتون مسؤلان په ماشومانو کې د شری د ناروغي د پیښو د زیاتېدو خبر ورکوي. د دوی په وینا د روغتون ته 13 میاشت شاوخوا 4.5 په شری اخته ماشومان وروړل شوي چې تر ټولو ډیر لولسوالی او لری پرتو سیمو څخه دي.
د میرویس حبزوی روغتون د ماشومان په دیواد کې ټول بستر سوي ناروغ ماشومان د شری په ناروغي اخته دي. شری یو ساري وایروسي ناروغي دي چې پر اخته کس باندې سری کوچنی دانی راخیږي او ورسره شدید تبه هم وي. عثماني چې د کندهار د شاولیکوټ ولسوالۍ څخه خپل ماشوم میرویس روغتون ته راوړی وای، لتیر شلو روز رئیس مریض دی او د شیر نشې څرګندې سی بی
پد زوی د شلو روز کې ستا مریض دی او ارم راو وختین بستر کو ل کلمو تاو او تبو شلو روز بستر کړو بیا مکورته یو کوری وخت سمو برته مې راو دلته دلته سم راو په یو په غوډه وات کول سی هغه وختي مریض ول ریم روز بعد من ترک مانو صدا مشره ده کو کې بل مریض لرو هر وخت هغه کلمو چا لاغه وی وست نن دلیا و ما ورځ د دلیا راغلی انده دوی مور بستر
بل خو د کندهار د میرویس روختون د ماشمانو د څنګه مشر عنایت الله حکیمی وای یوازې په تیرې و میاشت کې په شیر ناروغي اخته شدید 115 ماشمان بستر کړي او 300 ماشمان د سراپا په شکل تداوی کړي دي. هغه زیاتوي چې د دغو ماشومانو ډېره برخه له ولسوالیو او لیرو پرتو سیمو راوړل سوي دي. ډاکټر حاکمي زیاتوي چې هر کال د هوا په بدلېدو سره په شیری ناروغۍ د اخته ماشومانو شمېر زیاتېږي چې اصلي لامل یې د کورنیو لخوا ماشومانو ته د واکسین نه ورکول دي.
میرویس افزوی رفتون ته په تېره میاشت کې تر 300 شاوخوا ته مو اوپیډي درلوده په سرافه شکل چې هغه کور ته رخصت شوي دي. نو په تېره میاشت کې مو 15 مریض عمر د سرخکان یا مزل درلوده چې په دې کې زیات واقعه چې خپله د کندهار د ولسوالۍ څخه او د کندهار په نایو کې چې ډېر مریضان راتلل مراجعه کول د لوی ولې ساحې څخه راتلل.
یو شمېر نورې مېرمنې چې ماشومان یې په شیر اخته سوي وایي په لیرو پرتو سیمو کې ژوند کوي او هلته روغتیایي خدمتونو او د ماشومانو لپاره د لومړنیو اسانتیاو نشتوالی د دې لامل کېږي چې ماشومان یې د شیرې په ګډون په بېلابېلو ناروغیو اخته سي. بیبي ګوله چې د خپل ناروغ ماشوم سره راغلې وایي
بیا چې مې راوستې بیا دلې اخته سو د شیرې په مریضې بلا چیغې والې څه بیې کېدلې بیا مې دلته راوستې دلته یم دغه کېږي تدایې کېږي
د نورزلا په نوم یو بله میرمن وایي یو ځلې خپله لور په کندهار ښار کې په یو خصوصي روغتون کې بستر کړې وه خو د څو ورځو تېرېدو وروسته یې لا هم تبه درلودل چې اوس یې میرویس روغتون کې بستر کړې. د روغتیایي چارو متخصصین په دې باور دي چې د شیری ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره باید د واکسیناسیون کمپاینونه پراخ سي او په ځانګړې توګه په لیرو پرتو سیمو کې باید خلکو ته د واکسین د اهمیت په اړه معلومات ورکړل سي. د میرویس افزوی روغتون ډاکټران او مسؤلین هم د شیری ناروغۍ د مخنیوي لپاره د کورنیو د پوهاوي او د واکسیناسیون د کمپاینونو پراختیا جدي اړتیا ګڼي. د طالبانو له حکومت او نورو روغتیایي ادارو غواړي چې په دې برخه کې زیاتې هڅې وکړي تر څو د ماشومانو روغتیا خوندي وساتل سي. ډاکټران دغه شان له کورنیو هم غواړي چې خپل ماشومان په وخت واکسین کړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي خو له هغه مخکې وروستی راپور. د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره یا USAID وایي د افغانستان د غالیو د پروسس ظرفیت د دې ادارې په ملاتړ په کلنی ډول 1500 متر مربع ته لوړ شوی دی. د ادارې ویلي دي چې د پرمختګ د نړۍ لویو بازارونو ته د افغاني غالیو نیغ په نیغه صادراتو ته زمینه برابره کړې ده. په دې اړه نور جزئیات عبده سپوږمۍ اوروي.
په داسې حال کې چې د افغانستان صنعتکاران تل د بازار له نشټوالي او د کار له کمښت شکایت کوي، د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې USAID په افغانستان کې د غالیو د پروسس او د نړۍ بازارونو ته یې د صادراتو د زیاتوالي خبر ورکړی دی. د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ دغې ادارې په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر لیکلي چې د دوی په مرسته د افغانستان د غالیو د پروسس ظرفیت په کلنی ډول 1500 متر مربع ته لوړ شوی دی. د USAID په وینا د پرمختګ د نړۍ مشهورو بازارونو ته د افغاني غالیو نیغ په نیغه صادراتو او په زرګونو افغان نارینه او ښځو ته د کار زمینه برابره کړې ده. په ورته وخت کې د غالیو د تولیدونکو او صادرونکو ټولنه تاییدوي چې د امریکا پراختیايي ادارې د غالیو له تولیدونکو سره همکاري کړې او زیاتوي چې دا مهال شاوخوا 1,000,000 کسان افغانستان کې په غالۍ اوبدلو بوخت دي. د دغه ټولنې د مدیر پلاوي غړي نور احمد نوري ازادي راډیو ته وویل
د 2023 کال په لومړی پنځو میاشتو کې موږ نږدې شپږ سو شپږ شپېته متر مربع غالۍ او ټغرونه افغانستان څخه بهر صادر کړي دي چې دا د افغاني غالیو د صادراتو په برخه کې ډېر سلنه زیاتوالی ښیي. موږ واقعا د یو ایس ای آی ډی ملاتړ درلود. د افغانستان په ښارونو او ولایتونو کې د خلکو د روزنې مرکزونه جوړ کړي. تقریبا له 1 میلیون څخه زیات کسان په دې برخه کې کار کوي.
کاغلی نوری زیاته کړه چې په 1402 کال کې 1,215,000 متر مربع غالۍ بهر ته صادر شوې دي. په همدې حال کې یو شمېر غالۍ اوبدونکو چې د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې لخوا یې مرستې ترلاسه کړي وایي چې د دې ادارې پروژې د دوی لپاره ډېرې اغېزمنې وې. یوې غالۍ اوبدونکې نوریه نجفي زاده آزادي رادیو ته وویل:
صنعت قالین در افغانستان
د غالۍ اوبدلو صنعت د جمهوری نظام تر سقوط وروسته ډېرې لوړې ژورې ولیدې. د غالۍ اوبدلو په صنعت کې اقتصادي ځواک د دې لامل شو چې یو شمېر هغه کسان چې د غالۍ په سکتور کې کار کاوه خپل شرکتونه وتړي، خو له هغو پروژو څخه یې چې د یو ایس ای آی ډی لخوا کمپاینو ته ورکړل شوې وې له نیکه مرغه موږ هم استفاده وکړه چې شرکتونه مو بېرته په پښو ودرېدل او تولیدات یې پیل کړل.
خو په کابل کې یو شمېر غالۍ پلورونکي وایي خلک د وطني غالیو د اخیستلو توان نه لري او د دوی ډیری پیرودونکي هغوی دي چې دا غالۍ به هر تلیږي. غالۍ پلورونکي هارون آزادي رادیو ته وویل:
وطنی غالۍ هغه څوک اخلي چې له بهر څخه راځي، څوک چې په هیواد کې د اخیستلو وسیله لري. پخوا په وطنی غالۍ هغو کسانو اخیستي چې په حکومت کې په لوړو پوستونو کې کار کاوه، خوس حسنه ده.
حتما وکړه چې لغالی اوبدونکو او صادرونکو د ملاتړ په اړه د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد هم وپوښتو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. د افغانستان د غالی اوبدونکو او صادرونکو ټولنې د معلوماتو لمخې اوس مهال د افغانستان غالۍ او ټغرونه د ترکیه، سعودي عربستان، اروپا او امریکا په ګډون 25 هیوادونو ته صادرېږي. دوی ټینګار کوي چې لا هم د غالیو د اوبدونکو او صادرونکو په وړاندې د بانکي سیستم د ستونزو سربیره په بهرنیو نندارتونونو کې د صادرونکو د نه ګډون او د غالیو د صادراتو لپاره د هوایي دهلیز د نشتوالي مهمې ستونزې شته چې باید ورته پام واړول شي.
تاسو له پیغامونو
د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته هر څه د مخه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ورسته السلام نه زویم چې د طالبانو حکومت د خزو په برخه کې په کوم محدودیتونو باندې چې دوی ټینګار کوي، آیا دغه محدودیتونه د ایمیدی او کنه غیر د ایمیدی؟ طالبان باید په دې باندې وضاحت ورکړي که چیرته د افغان میرمنو دغه محدودیتونه چې دوی پرې لګولي وي که چیرته موقت وي هم د افغان ملت لپاره د یو سکون ورکړي، نو اعلان دې وکړي. او که چیرته دائمي وي نو د یو دائمي په توګه داسې یو اعلان وکړي، ځکه کوم محدودیتونه چې په افغان میرمنو باندې په اوس عصر کې لګېدلي دي نو د نړۍ د هیڅ قوانینو سره سمون نه خوري.
السلام علیکم د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته ټول سلامونه وړاندې کوم. رسانه کوچې خبرې کوم د غزنی ولایت نه. فرښتیا هم د خلون نړیوال پروګرام کوم راپور خبر کړی ده، نو دا راپور بالکل پر ځای ده. موږ خپل یعنی ته باور وکړه چې موږ په دا کلیوالو سیمو کې موږ ډېر خلک لیدلي دي چې هغه د ماښام ډوډۍ نه لري. داسې خلک شته یعنی داسې اقتصادي وضعیت خلکو داسې بېخي خلک هل چاریان نیسي. اوس موږ څه چم وکړو؟ یعنی ډېر ځوانان موږ اوس وینو چې هغه ځي ایران ته، ځي په نورو ملکونو ته ځي. نو دلته اقتصادي وضعیت رښتیا هم خراب ده، رښتیا هم خراب ده. دا په دې کې هېڅ شک او شبه نشته. نو په دې کې د موږ افغانان کوم شک او شبه نه اچوي، یعنی دا روغ دروغ دی یا هسې ده یو داسې ده. ما خپله داسې خلک لیدلي دي چې د ماښام په ډوډۍ ولکه قدرت کوي. دا اول موږ داسې وي چې چلاوم په پور ده، نو اقتصادي وضعیت ډېر خراب ده. په خوله شو دا مرستې به وي، دا هم د غریبانو لپاره ډېره سا وه، خو اوس هغه هم نشته. نو زه داسې خلک پېژنم چې اقتصادي وضعیت یې پر صفر ولاړ. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه نور الله نورانی یم د نیمروز ولایت دلارام ولسوالۍ نه. زما دا هیله ده چې زموږ د افغان بیسیم کوم وړاندیزونه چې دي هغه ډېر ګران دي، که انټرنیټي کڅوڼې دي او که غږیزې کڅوڼې دي. نو دا هیله ده چې دا زموږ راډي تر عمارت اسلامي پورې دې ورسیږي چې دا راته ارزانه کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. راسته اوسې قدرمن اوریدونکو، په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. خو د شپه خبرونه واورئ. د ماشومانو د ساتنې مؤسسه سیف د چلډرن وایي د افغانستان په ختیځ کې وروستیو خونړیو سیلابونو لږ تر لږه 1.5 زر ماشومان بې کوره کړي دي. د مؤسسې په یو بیان کې ویلي، د ننګرهار، کونړ او لغمان په هغو ولسوالیو کې چې طوفانونو او بارانونو ځپلي دي، لږ تر لږه 8.5 لکه ماشومان اوسیږي چې د دې ادارې په وینا له دې ډلې د 1.5 زر ماشومانو کورونه ړنګ شوي او اوس بې کوره پاتې دي. په ننګرهار کې د لږ تر لږه 400 کورونو د تخریب خبر ورکړل شوی. نږدې دوه میاشتې مخکې په بغلان او نورو ولایتونو کې هم مرګونو سیلابونو سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله چې لویه برخه یې ماشومان و. همداراز لسګونه زره کسان بې کوره شول چې ماشومان او ښځې پکې تر ټولو زیات اغېزمن شول. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې 400 ټانکر تیل د افغانستان له پولې سره درول شوی دی. ایران د کار دولتي خبری اژانس الینا پرونو ویل چې درې اونۍ کېږي دا ټانکرونه له کوم دلیل پرته افغانستان ته نه پرېښودل کېږي. د الینا د راپور له مخې په دې ټانکرونو کې د عراق ډیزل بار دی چې د ایران له لارې افغانستان ته استول کېږي. د موټرو چلوونکي وایي چې بې برخلیک ولاړ دي او طالب چارواکي افغانستان ته د ننوتو اجازه نه ورکوي. طالبانو تازه په دې اړه سندی ویلی، خو مخکې لسګونه ټانکره ایرانی تیل د ټیټ کیفیت په خاطر بیرته ایران ته ستنه کړی دي. اسرائیلی رسنیو پرون خبر ورکړ چې د دې هیواد درې وګړي ایران ته د جاسوسۍ په تور نیول شوي او محاکمه کیږي. د راپورونو له مخې دا کسان تورن دي چې د ایران د یو استخباراتي ایجنټ په غوښتنه په تیرو څو میاشتو کې په اسرائیلو کې ځانګړي اقدامات کړي دي. تورن کسان د اسرائیلو د کورنی امنیت سازمان شباک او د اسرائیلو د پولیسو د نړیوالو تحقیقاتو څنګه نیولی او د څه مودې لپاره تحقیقات ترې کېدل. پر دوی د لګیدلو تورونو خبر پرون په داسې حال کې خپور شو چې څارنوالۍ د دوی پر ضد محکمې ته درې تورونه وړاندې کړل. د اسرائیلو د داخلي امنیت سازمان په یو بیان کې د تورنو کسانو د نیولو، له هغو څخه د پوښتنو ګرویګنو او محکمې ته د هغو وړاندې کول تایید کړل. د ولسمشر جو بایډن د انتخاباتي کمپاین یو چارواکی وایي چې د ولسمشر مرستیالې کاملا هارس د جمهوری پال ګوند ډونالد ټرمپ له انتخاباتي ملګري سناتور جی ډی وینس څخه غوښتي دي چې د اګست په 14مه د سی بی ایس شبکې په بلنه له دې سره په ټلویزیوني مناظره کې برخه واخلي. میرمن هارس وروسته له دې چې ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ سناتور وینس په سږنیو انتخاباتو کې د خپل مرستیال په توګه غوره کړ، هغه ته یو غږیز پیغام استولی دی. هارس له دې مخکې له سی بی ایس ټلویزیوني شبکې سره د مناظرې شرایط منلي و، خو د ټرمپ کمپاین هڅه کوله چې دا مناظره د فاکس نیوز شبکې له لارې وشي، مګر د بایډن کمپاین ورسره ونه منله. او رومانیا وایي تمه لري چې په څو میاشتو کې له امریکا سره د اف 15 ډوله جنګي الوتکو د پیرلو تړون لاسلیک کړي. د روسیې له تیري اندېښمنو ډیری اروپایي هیوادونو خپل دفاعي لګښتونه ډیر کړي دي. د تیر کال په سپتمبر میاشت کې رومانیا وویل چې په پام کې لري د 6.5 میلیارد ډالرو په ارزښت له امریکا څخه 2 اف 15 الوتکې واخلي. د رومانیا دفاع وزیر انجل تلوار پرون وویل په دې تړون کې لوژستیکي او روزنیز خدمات د الوتنو برابرول او مهمات شامل دي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکینه نو زم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
د
تم دو سواله چې هیڅ کار نشته لاړم تذکره مې ویور مالک سخوار غریب ته سکارو شي وایي څوک مک ممک نه کیږي هیڅ هم نشته.
د یوې مور خبرې مو اوریدې چې ویل په کار پسې هره دروازه وټکوله خو په دې بریالۍ نه شوه چې خپلې بې سرپرستې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کړي. د طالبان حکومت د نورو میرمنو په ډله کې هغه ښځې هم له دندو څخه لرې کړي چې د خپلې کورنۍ یوازینۍ ډوډۍ ګټونکې وي. یو شمیر افغان نارینه چې د دې میرمنو بې وسي، ناهیلي او خوار ژوند ویني خو خپله هم څه نشي ورته کولی، ویښ ضمیر یې دې ته څوي چې بښنه وغواړي.
زه د ټول افغان نارینه په نمایندګۍ د ټولو میرمنو نه موږ معذرت غواړو. موږ د دو په وړاندې باندې هیڅ ونشو کولی. دومره جفا په وسه پورې په تاریخ کې د یو کشر سره نه وه شوي. اما زه د دو ته د ډاډ په خاطر دا ویلی شم چې داسې نظام الله پاک مخکې نه وړي، دا به داسې مختورن د افغانستان څخه ځي.
نن همدا موضوع چېړو ملتیا مو وکړئ. قدر من اوریدونکو، هغو میرمنو چې سوال یا گدایی کوله او یا هم د سړک پر غاړه ځینې توکي خرڅول له پخوا څخه هم د افغانستان په هر ولایت کې لیدل کېدلې. خو د عیني شاهدانو په خبره د طالبانو له دویمځلي واکمنۍ را په دېخوا د دې ښځو په شمیر کې بې ساری ډېروالی ذکر راغلی چې په دولتي او نادولتي ادارو کې د نورو میرمنو په څنګ کې هغه ښځې هم بې دندې شوې چې د کورنۍ یوازینۍ نفقه راوونکې وي. د کابل په نوي ښار کې یو تن کمپیوټر خرڅوونکی چې خپل نوم نه اخلي وایي
د طالبانو د امارت پر اتک سره خدا لا هم زیات شوی دی. ولې سړیان مجبوره شوی دی، ښځې خو لا ډېرې مجبوره دي. یو ښځه راغلې وه او دغه دواړه زمنې یوې انتحاري کې په کابل کې له منځه لاړه او بلې په اردو ملي کې وو. تقریبا یو کال دوه کال یې وظیفه وکړه او له منځه لاړل. بعضې قصې داسې چې د سړي زړه ورته زړه کوي.
د لغمان اوسیدونکي جمیله وایي چې دته د کور ټول خرڅ او مصرف ورلغاړي دی. سهار تر بیګا د خلکو دروازې ټکوي چې په کور کې کار ورکړي، خو څوک یې د کار کولو لپاره نه نیسي.
ماته د سواله چې هیڅ کار نشته لاړم تذکره مې ویور مالک سخوار غریب ته څه کار وشي وایي څوک مک ممک نه کیږي هیڅ هم نشته. نه خیاطي ماته چا خیلی ده، نه خیاطي کې نیولی ده، نه خل نه بل یو لاره سره کومک کوي نور برس.
د کابل د کارتیناو اوسیدونکي ناجیه چاول خیر غوښتلو ته مخه کړه، اوس قلمونه خرڅوي. وایي په دې پیسو هم د کورنۍ لګښت نه برابرېږي.
کور کې مو یو مې پلار دی بوډا دی او دوه مې واړه واړه ورونه دي او شپږ کورګانې یو. او زه که راځم چې ورونه خو غټ نه لرم که نه چې موږ ته کار کوي. زه خپله همغه کار کوم او ورمه کور ته میر شی خرچه کوم خپل کور. زه چې رانه شم ورونه خو آینده مې وږي پاتې کېږي او زما پلار خو مریض ده که نه دونه نو سودا نه کېږي. د ورځې درې سوه دوه سوه کېږي، دې نه ډېر نه پاتې کېږي موږ ته.
د ښځو د حقونو فعاله سیما ستانکزی وایي چې د تاریخ په اوږدو کې چې کله هم سیاسي بدلون راغلی تر ټولو زیات منفي اثر یې په میرمنو کړی، خو په ځینو نظامونو کې بیا تر یوه حده د ښځو حقونه په نظر کې نیول کېدل. مګر د طالبان حکومت ورځ تر بلې له ښځو سره خپل دوګونی او ظالمانه چلند ته نوی رنګ ورکوي.
ټولو موضوعاتو قرباني میرمنې دي، له دې ستونزو سره لاس او ګریوان دي. معمولا تاسو خپله هم په جریان کې یاستئ. څلوېښت کاله په افغانستان کې جنګ او جګړه وه او له دې کبله ډېری کورنیو خپل د ناناوره خانه معمولا په افغانستان کې هغه څوک چې ګټونکي د ډوډۍ دي او کور ته اولاد ته نفقه برابروي سړیان دي چې دوی خپل هغه له لاسه ورکړي دي. هغه اجزان یعنې د کور هغه ستون یې نړېدلی ده. نو ډېری ځایو کې مثلا میرمنې ویسه د کور ټول چارې سنبالولې او ټول هغه کورنۍ یوازې د مغې میرمنې معاش ته یې کتل تر څو هغه معاش واخلي او همدار معیشت وکړي په یو شکل د اشکالو سره. یعنی هغه هم دومره معاش نه وه چې هغوی وکولی سي په سم شکل سره خپل ژوند مخ ته ویسي. که چیرې د افغان میرمنو ژوند د بهرنیو میرمنو له ژوند سره مقایسه کړي، خو بیا هم یو بخرنامې ژوند یې درلوده، حتی اقل چاته یې لاس اوږد نه وه. نو ده هم د شکر ځای و. خو اوس سګورو خبريګو یعنی شخصا زخپله هر ورځ مثلا درې څلور تلیفونونه له همدغه اشخاصو نه پیدا کوم، تاسو فکر وکړئ چې ډېر هغه کسان چې په بهر کې دلدې موضوعاتو سره لاس او ګرېوان دي، هر ورځ دوی ته خپل خپلوان همدغه راز دوستان یا مثلا شناسه یا ناشناس شماره ور پیدا کړی دی او پوهېږي چې په بهر کې دي، نو دوی ته زنګونه وهي او له دوی نه د مرستې غوښتنه کوي. تاسو پوهېږئ چې په دې وروستیو کې وی خونه د فقر کچه لوړه سوې ده، بیکاري ده، مېرمنې کار ته نسي تلی، نه یوازې داسې مېرمنې لاس په ګدایي باندې وهي. په ډېر تاسف سره ویلی سم سه یو شمېر مېرمنو چون چاره نه لري، بله لار نه لري، ماشوم یې وږی ده، نو واقعا د افسوس ځای ده چې دوی حتی یعنی بدلمنۍ ته یې هم مخه کړې ده. فقط د اولاد د نفقې لپاره دا ساده خبره نه ده، آسانه خبره نه ده، نو دا واقعا د افسوس او د تاسف وړ خبره ده چې نن زمونږ افغان مېرمنې، زمونږ قهرمان مېرمنې، زمونږ هغه مېرمنې چې یو عمر درد کش کړی ده او تر دې وروسته هم له دې رقم دردو سره لاس و ګرېوان دي او ژوند خپل مخ ته وړي.
اوسنی نظام د طالبان حکومت ځان ته اسلامي نظام وایي چې موږ اسلامي نظام یو، او د دوی په نظام کې یو مېرمن دومره مجبوریږي، تاسو په خبره چې هغه ځي داسې کارو ته لاس ورته کوي چې هغه په اسلام کې حرام دي، او علت یې دا ده چې په هغې باندې ډوډۍ بنده ده، بچی په کور کې مري، او د دوی په خوله دا څه ډول اسلامي حکومت څه؟
دقیقا زه له یوې ورځې ډارېږم، د ظلم حکومت، د استبداد حکومت هېڅکله هم بقا نه لري، په دې باندې ټول باور لري او مطمئنه دي. هر هغه څوک چې ظلم کوي هغه دوی آینده نه لري، عمر نه لري. یو ضرب المثل ده وایي هر قدر جرس یا خر به دستي، هر څومره که یو څوک خیز وچي بالاخره بیا هم په دام په یوه لومه کې بندیږي. همدې اساس باندې زه له هغې ورځې ډارېږم چې د طالب د حکومت په نړېدو سره خدای مکړه خلک مسجدونه ړنګ نه کړي. یعنی اسلام نباید دومره بدنامه کړي دوی. اسلام د عدالت دین ده، اسلام د سول دین ده، اسلام د رورګلوی دین ده، اسلام د همپذیری دین ده، اسلام هغه واقعي حقوق مېرمنو ته اسلام ورکړی دي. خو نن متاسفانه په اسلامي نړۍ کې موږ له دا رقم یو ستونزو سره مخ یو چې ویل یې واقعا زما لپاره شرم ده.
هغه کسان چې سوداګر دي، یو څه پیسې لري، یا په هېواد کې دننه یا بهر، دوی ته څه کول پکار دي چې له داسې مېرمنو سره تر یو حده پورې تر خپل توانه پورې مالی مرسته وکړي؟ د طالبانو نظام د دوی غږ نه اوري. د طالبانو نظام د حالت په دې مېرمنو راوستلی. اوس عامو وګړو ته چې یو څه په لاس کې لري څه کول پکار دي چې دغه ښځو ته دومره یو امکانات برابر کړي چې حداقل دوی خپل بچي وساتي؟
معمولا مثلا په تېر نظام کې هم څه پروژې راغلي دي، په افغانستان کې تطبیق شوي دي. یوه ستونزه چې نن رامنځته کړې همدغه ده چې زموږ خلک ډېر بېچاره عادت کړي دي. موږ نه باید یو چا ته ماهي خوړل ورزده کړو، بلکې ماهیگیری ورزده که سه پول عمر اغا آسوده وی. زن حق کسان نسه دقیقا دلتا دیر امرست طولیگی او افغانستان تا انتقالیگی او لده رقم بیوز لکورانه سره مثلا رسته که ده خیریه بنسطون لخوانه، ده نهادون لخوانه، به شکل ده اشکال سره خود ما پیام همیشه دی تعداد که چیره تاسو واقعا وای سه فقر لمنځه ویسه، او په واقعي شکل سره وی کورنۍ ته مثلا د مېرمنو لپاره یا د وی کورنۍ لپاره غوړې خدمت وکیا، د سه یو کار دوی ته برابر سي سه دوی ټول عمر له هغه نه عاید وکي او حلال روزي ترلاسه کی. نه هغه مثلا زه یو چاته 5000 روپۍ ورکوم وایم خیدره پیسې در وخله فرزن به وی نه سه خرڅ وخله، یا د 15 په خرڅ وخله، خو بیا پنځلش په بعد هغه بیا فقیر ده، هغه بیا بیچاره ده، هغه بیا اردس یو بل چا نه د مرستې غوښتنه وکړي. نو که چیرې مثلا داسې یو بنیادي کار دوی ته وسي، فرضاً یو فارم د مرغدارۍ ورته جوړ سي، فرضاً یو فارم یا یو غوا ورته واخیستل سي، یا مثلا یو بزنس ورته جوړ سي، یا مثلا یو خیاطي ماشینونه ورته واخیستل سي، دوی ته روزنه ورکړل سي تر څو دوی تولید وکړي او بازار ته یوسه کړي، په دې شکل سره به دوی ټول عمر مثلا آسوده وي او د خپل لاس له خوارۍ نه به دوی خپل ځان ته عاید ترلاسه کوي.
کوم کړه وړه چې د طالبانو حکومت له افغان مېرمنو سره کوي د دیني عالمانو په خبره د ډول چلند د اسلام دین په کلکه سره منع کړی دی، خو حاکم نظام یې د شریعت په نوم ترسره کوي. د موضوع د لارو خانه کول لپاره مول قاضی محمد الیاس مدنی سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړې دي مرکه کړې چې په ګډه سره وګورو.
د سیو پدیده راغله د افغانستان دغه باعزته قشر ته او دغه باهمته قشر ته چې اوس دته مجبور شوی خویندې دا د مجبوریت په اساس باندې کېږي. ګدایګري سوالګري دا هیڅوک د مستۍ نه کوي. هیڅ داسې مخلوق هیڅ داسې بشر نشته چې ګدایګري یا سوال دغه د شوق او د خواهشاتو په اساس نه، دا ټول د مجبوریت په اساس کې. افغان میرمنې په اوس وخت کې د نړیوال سټیج نه دا خبره مطلب دا حتی تاییدیږي، دا ټول باید تایید هم شي چې افغانې میرمنې دا د اوس وخت کې تر ټولو مجبوره، تر ټولو محرومه او تر ټولو بې وزله قشر په دنیا کې د حسابېږي. نو غیر له دنه د دو بلد نه لار شته، اولادونه لري، دا کونډې دي، دا یتیمان لري، دوله اولادونه ور په غاړې دي، نفقې ته ضرورت لري، کار ته ضرورت لري، کار نشته. نو زموږ د معلوماتو په اساس تقریبا په دې دوه کلونو کې درې کلونو کې هغه میرمنې چې لوستې نه وي هغه خو ګدایګري موږ وایو چې خو یو څه مخکې وي. اوس د بدبختۍ او د حقارت زیاده راغلی دی چې هغه میرمنې چې لوستې دي، هغه میرمنې چې تعلیم یافته دي، تحصیل کرده دی، هغه اوس آماده شوی چې هغه گدایګری وکړي او گدایو کې تر څو خپلو وړو ماشومانو ته او خپلو اولادونو ته نفقه پیدا کړي. نو په دې برخه کې تعداد ډیر شوی دی، کم شوی نه دی، او لا به ډیریږي که تر څو وضعیت دغه روان وي. د افغان میرمنو په وړاندې باندې دغه تبعیض موجود وي، دغه خشونت موجود وي. نو موږ او تاسو به د زیاتوالي منتظر یو، نه د کموالي.
په افغانستان کې اوسنی حاکم نظام وایي چې اسلامي نظام ده، هر څه تامین دي. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا په اسلام کې یو میرمن دومره مجبوره سوې ده چې هغه حتی گدایی ته لاس ورته کی؟
اصلا زمونږ دو حالات لرو. د اسلام د مبارک دین نه زه خپله چون ماسټري مې د اسلامي علوم و، هغه موږ ماسټري کړې ده. موږ په نړیوال پوهنتونونو کې درسونه ویلي دي. زه د مدینې منورې د نړیوال پوهنتون څخه ما اسلامیات لوستې دي. نور خلکو غوندې په مدارسو کې نه پاتې شوې، لکه د دو غوندې موږ نړیوال لیدلی دي، هم اسلامي ټولنې لیدلی دي، هم مو اسلامي هغه اصلي اسلام مطالعه کړی دی. دلته موږ په افغانستان د دوه حال راترو. یو اسلامي نظام دی، یو د اسلام په نامه تجارت دی. د اسلام په نامه تجارت روان دی، ځکه چې د اسلام مبارک دین په هیڅ نوع تبعیض، په هیڅ نوع خشونت نه قبلی، بلکې اسلام هر برخه ته، هر قشر ته خپل حق ورکړی دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې باندې امر کړی چې اعطوا کل ذی حق حقه، تاسو هر حقدار ته خپل حق ورکړئ. نو چون په اسلامي نظام کې دغه یو لوی قشر او دغه یو مهم قشر چې هغه په ټولنه کې تقریبا د نر نه ډیر رول ادا کولای شي، د نارینو نه ډیر رول ادا کولای شي، ځکه د اولادونو لپاره قوي او بنیادی مدرسه یا قوي او اساسی بنیاد د سکول یا د ایجوکیشن چې کله دوه شروع کوي هغه مور ده. نو چې کله مور بې سواده وي، کله چې مور بې تعلیمه وي، یا کله چې مور د خپل حقوقو څخه بې برخې وي، یا چې کله مور ونه شي کولای خپل حقوق ترلاسه کړي، نو آیا دله موږ د اسلامي نظام ویلی شو که د اسلام په نامه تجارت ویلی شو؟ زه متاسفانه په دې باندې ډیر خفه کیږم چې څوک وایي چې موږ فلحال دپاره اسلامي نظام لرو. دا اسلامي نظام نه، بلکې د اسلامي نظام او د عنوان لاندې دا یو تجارت دی چې دا روان دی. او که دوه چرته دا دعوه په حق ثابتول غواړي چې په حقدار شي، دا موږ تایید کوو چې بالکل دا یو اسلامي نظام دی. اولینی کردول همدا پکار دی چې ټولو میرمنو ته خپل حقوق ورکړي، د تعلیم دغه بندې دروازې خلاصې کړي، د تیارو دغه بندې دروازې د رڼا په لور باندې خلاصې کړي، او تر څو موږ د میرمنو په لاس کې کتابچه او قلم وګورو او د دوی په خولو باندې موږ مسکا وګورو، تر څو میندې د روانو اولادونو دپاره تمه پیدا کړي، او ځوان نسل، پیغل نسل دا قلم په لاس موږ وګورو، نو موږ به ویو چې والا واقعا دا خلک د اسلام په طرف باندې عقل شی روان خودي. نو د اسلامي نظام دا تقاضا نه ده، اسلام دا نه قبلی، بلکې اسلام والدینو ته ګوره. تاسو پریده چې مخکې لیدنه چې موږ نظام ته د اسلام والدینو ته اولینی حق د والدینو څه دی؟ په اولادونو باندې بدون د تبعیض، بدون د خشونت نه، بدون د هر قسم تبعیض، که په تعلیم کې وي، که په راکړې، که په معاملاتو کې وي، که په هر اموراتو کې وي، د زندګۍ وي، بدون د تبعیض به والدین دغه حق پوره کوي. نو کله چې یو نظام داسې وي چې مثال لکه موږ دا خو نړیوالو ته ښکاره دي، دا خو دنیا ته ښکاره دي، دا خو د افغانانو ته ښکاره دي، بلکې افغانانو ته په سترګو کې شګې شندل دي. زه تاسو ته یو مثال وایم. په تیر وخت کې د درې کاله مخکې دوه لکه دوه نیم لکه باعزت افغان، باهمت افغانان موږ په کانکور کې بللل چې امتحان به ورکو. اما سکه له تاسو ولیدل چې 50,000 افغانان، متاسفانه چې 50,000 افغانان د کانکور امتحان ورکي، آیا دا د افغانستان د حقارت او د ذلت او د بدبختۍ یو بل بنیاد کې نه خدل شو؟ ولی مایوسه شو؟ ولی نا امیده شو؟ هغه په امدنه یعنی په اسلامي نظام کې باید ملت نا امیده شي؟ په اسلامي نظام کې ملت باید مایوسه نشي دا کوم منطق دا کوم دلیل دا کوم قران او کوم حدیث یا اجماع علماء په دې برخه کې هیڅ نشته بلکې دا ظلم دی دا استبداد دی دا وحشت دی په دې برخه کې موږ دله د اسلام نوم نشو ورکولې
راځو دې ته چې په داسې وضعیت کې حاکم نظام د میرمنو غږ نه اوري دوی ته سہولت نه پیدا کوي حاکم نظام خود دوی غږ نه اوري نړیوال ټولنې ورو ورو دا موضوع خپل فوکس نه غورځولې ده هغه کسان چې بهر دي دوی ته څه کول پکار دي عام وګړي چې لاس سره یو کوي و ټولنه جوړه کی حد اقل هغه میرمنې چې ډېرې مستحق دي که ډېر نشي کولای په کوم اندازه مرسته سره وکړي
ټول د افغانستان د دغه مظلوم ملت پر وړاندې باندې ملامت دي او دوی د خجالت په لارې باندې روان دوی خجالت کوي خو د دې لپاره وخت شته دي اما ملامت دي د افغانستان د مظلوم برخه په وړاندې باندې دوی د بې وفایي او د جفا څخه کار اخلي نه بخونکي عمل چې هم نړیوال کوي هم هر هغه افغان چې هغه د قلم خاوندې هغه د ژبې خاوندې او هغه یعنی په خپل برخه کې چې هر افغان هر څه کولای شي دغه مبارزه دوی باید وکړي دغه یو اسلامي مبارزه ده او دغه مبارزې نه د دوی کوي نه کی نو دا به ځان ته خجالت وي ځان ته به ملامت وي خپل اولاد ته به خجالت وي خپل اولاد ته به ملامت وي او بلکې په خپل کور کې د ځان سره دغه وګوري خپل اولادونو ته دی وګوري چې آیا زما دغه ته مونږ چې وسیګو مونږ زندگی کو مونږ خوشاله چې مونږ اولادونه تعلیم وکړي تحصیل وکړي همدغه قیاس برته د افغانستان په هاغې مظلوم قشر باندې وکړه چې د یو ظالم او د استبدادي نظام د دیکتاتوري نظام د چتر لاندې الته شپې کوي او په دوی باندې دغه د رڼا او دغه د سعادت دروازې بندې کړې دي نو ټول مونږ ملامت یو او مونږ د خجالت دغه کو نړیوال او ټول مثال هغه افغانان چې په دې برخه کې لاسرسي لري خپل شعور دی راویخ کی خپل ضمیر دی راویخ کی او انسانیت یو انسانیت دی بشریت یو بشریت دی او موږ لپاره مهم شی چې دا په اول اساس کې هغه انسانیت دی هغه بشریت دی نو په دې برخه کې باید مدني ټولنې اما مدني ټولنې هغه مدني ټولنې نه چې مثال یو وخت به په افغانستان کې د وومن رائټس لپاره خبرې کولې هماغه مدني ټولنې وس چوپ پاتې دی وس خاموش پاتې دی وس आवाज نه وشکولې دا تجارتونه د افغان مظلوم خلکو باندې تر ابد الابد به دا روان وي نه باید مبارزه وشي باید په دې مدني ټولنې کې فعالیت یا نور د سینجوګانې فعالیت چې دا غو د پاره کارو کې نو مخکې دینه چې موږ دغه کارو کوو زه به دومره و چې موږ خپل ایمانی او خپل وجدانی او خپل افغاني مسؤلیت ادا کړی وي
بله او که چیرې دا مېرمنې په همداسې وضعیت کې پاتې سي نه حاکم نظام توجه وکړي نه نړیواله ټولنه نه افغانان چې دوی د مرستې توان لري حالت څومره خرابېدلی سي او دا مېرمنې کومو کارونو ته اړ کېدلی سي
په یو نظام کې چې د مېرمنو دغه شی حقوق د پخو لاندې شي او حقوق ورنشي کولای نو د دې ټولنې د پرمختګ لپاره موږ هیڅ رقم امید نه لرو او د بد عواقب دا سره په افغانستان کې تم نشي دا به ګاونډي هیوادونو تم زی او دا به نړیوالو تم رسیږي ځکه چې موږ بیا هم دا تکراروم چې کله میندې تعلیم نه لري تحصیل لري موږ تاسو شواهد لرو دغه بد عواقب به نړیوالو تم رسیږي دغه بد عواقب ټوله ټولنه به د دې نه ضرر پیدا کوي او د کچرته نړیوالو غواړي چې امن ووسیږي صلح ووسیږي او قوت په ټول جهان کې ووسیږي نو وسې وخت دی چې افغان مرمنو ته لاس ورکړي او خپل مسؤلیت ادا کړي او بلکې افغان مرمنو باندې تجارت و نشي او د حاکم نظام هم باید دغه بې غیرت حرکت چې دوی وس په وس وخت کې د یو شمیر سیاسي وجوهات العمله دغه مرمنې ګروګان نیولې دي دغه ګروي باید ختمه کړي او افغان مرمنو ته دغه بې غیرت اقدام چې شوی دی دا باید خاتمه یافت کړي او دوی باید خپل حق حقوق ټول ورکړي شي
که په دې خبر راته وکړي حاکم نظام ولې د سکه د ښځو پر وړاندې ولې دوه ګونی چلند دوی اکثره وخت ادعا کوي چې دوی په خپل منځ کې کسان لري چې درس ویلای پاندونه ویلای تاسو خپل څه نظر لري ولې د ښځو په وړاندې دا ډول چلند کوي دوی
د ښځو په وړاندې دغه رنګ چلند زه صرف دوه نقطو ته اشاره کوم که چرته دوی دا دعوه کوي چې موږ اسلامي نظام یو اسلامي نظام او دوی دغه دعوه کوي چې موږ د مدارس نه راغلي او موږ اسلامي علوم لوستي دي نو دوی باید دته اوادار شي چې دوی حقوق ورکړي نو یا خو دوی د اسلام لوست نه دي په حقیقت کې دوی د اسلامي علوم څخه خبر خمن نه دي دوی اسلام نه دي لوستي نو ځکه دوله معلومات هم نه کیږي او بلکې دوه خزې دی او پراپرټي په شکل سره استعمالي نو د دو نه د پیغمبر سیرت لوستي دي نه د صحابه کرامو سیرت لوستي دي نه د امامانو سیرت لوستي دي یا د صورت دی چې دوه هیڅ نوع په دین کې مطالعه نه لري هیڅ نوع د دین نه معلومات نه لري یا که دا نقطه نه وي دوه معلومات ولري د دوه پزلونو کې تور نقطه موجوده چې الله پاک فرمایي چې ختم الله علی قلوبهم د دوه پزلونو باندې د منافقت مهر لګیدلې ده دوه منافقت کوي پزلونو کې دوه پويږي چې دا دوه حق حقوق دي خو دوه نه ورکه یوی بلکې دوی د سیاسي وجوهات الامر یا د رسمیت د پیژندلو په خاطر باندې پیوش مې مملکتونو باندې د فشار درولو په خاطر باندې دو دغه بغیرت اقدام کړی دی، دغه یو نامناسب اقدام کړی دی، خزي او مېرمنې په ګروګان نیولې دي او د دوی حقوق د پخو لاندې کړي ترڅو د خزو د حقوقو په سر باندې د نړیوالو سره او یا د نورو ټولنو سره معامله وکړي. نو دلته یا اسلام نه خبري موجوده دی یا د دوی په زړونو کې منافقت موجود.
تاسو افغان مېرمنو ته چې له دندو ګوښه شوي دي دوی په یو بد اقتصادي وضعیت کې شپې ورځې تېروي، تاسو ډاډ به دوی ته څه وي؟
د دوی ته به زموږ ډاډ دا وي په اول قدم کې زه د ټول افغان نارینهو په نمایندګۍ د ټولو مېرمنو موږ معذرت غواړو، موږ د دوی په وړاندې باندې هیڅ ونه شو کولی که دوی دغه نارینه وبخښي، ځکه چې دومره جفا په اوسه پورې په تاریخ کې د یو قشر سره نه وه شوي، په یو مملکت کې، په یو دولت کې، په یو جغرافیا کې دومره نه ده شوي. نو دغه مېرمنې دې په خپلې بزرګۍ سره، دغه مېرمنې دې په خپل جرأت سره او په همت سره دغه نارینه ته عفو او بخښش وکړي. اما زه د دوی د ډاډ په خاطر دا ویلی شم چې الله پاک ټول نظامونو ته د پرمختګ لارې ور برابرې، خو ظالم نظام ته، استبدادي نظام ته، دیکتاتور نظام ته او هر هغه نظام ته چې په هغه کې عدالت موجود نه وي، په هغه کې تبعیض موجود وي، په هغه کې خشونت موجود وي، په حقوقو باندې سترګې پټېږي، داسې نظام الله پاک مخکې نه وړي. دا بلکې د الله پاک له طرفه په همدغه نظام او په همدغه حاکمانو باندې دا د الله پاک یو امتحان دی. دا هم درته ووایم چې دا به داسې مختورن د افغانستان څخه ځي دوی به هیڅ قسم مخونه لري. او بل اخره کې دا وایم چې دغه خلک اقل شی په کور کې خپلې والدې له نه ګوري، اقل شی په خپل کور کې خویندو ته نه ګوري، مېرمنو ته نه ګوري، لورګانو ته نه ګوري. نو خویندو ته مې دا غوښتنه ده ان شاء الله چې موږ او تاسې عاجز یو، موږ او تاسې په دې برخه کې وسه فقط یو د الله حضور لرو، د الله دربار لرو، هغه ته برجو کو چې او دغه دعا وکاو ظالم نظام په موږ نه حاکم کوي او الله دې په موږ نه ظالمان لري کی د خپل ذات په اساس باندې چاغي صفاتونه کې رحمان او رحیم ډیر زیات استعمال شوی دی، د اماغ رحمان او د رحیم د صفاتونو په اساس دی دغه نظام چې دا د اسلام د بدنامۍ په خاطر دی، دا د یو لوی قوم د بدنامۍ په خاطر جوړ شوی دی او دا یو پروجیکټ دی. دا به ان شاء الله لري کیږي او مېرمنو ته موږ ډاډ ورکو چې بیا به دغه یو نظام راځي چې موږ به تاسو سره قلم او کتابچه په لاس کې ګورو او تاسو به په آزاد شکل سره په خوښۍ سره به ان شاء الله خپل لورګانی او تاسو به جاپونو ته ځي وظیفو لبځي او تاسو اولادونه به ان شاء الله د تعلیم او د تحصیل دروازې به په مخ خلاصي. ولې چې انسان ظالم کېدی شي خو الله ظالم نه دی، انسان عادل نشي کولی خو الله عادل کوي. او دغه زموږ ایمان دی او دا زموږ عقیده ده ان شاء الله.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د مېرمنو په لاس راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان مېرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
ربی ملی سمر گرانا زندگی تیرو تانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو سم ربی ملی سمر گرانا زندگی تیرو تانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو جانان په غم دې پوهن کو داس دې ورکو چې دې ځان په غم دې پوهن کو دزما کې غما د اسمان په غم دې پوهن کو وز دې رنري د مکان زندگی دې نو تن بغیر خوگا جانا نا زندگی تیرو
شوی دو خوبونو نامو یار کیگی دخ بل وجود دا پر حرونو نامو یار کیگی فزولنو که بندوانا زندگی دیرو ستانا بغیر خوبونو